درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او به جوله تاسو سره یو. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د غزنی د وروستي وضعیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو سره خبرې کړې. ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لاوختی ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ځای شده شاوخوا کورونه دي، موږ دې په خاطر خپل قوي وغښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو. د رهبرۍ هدایت هم امنیتي او دفاعي ځواکونو ته همدغه دی چې دوی له احتیاط هلته کار وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار یرغل وروړ. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جوماتونو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ننوتي دي. د ښاغلي رحیمی مرکه وروسته په همدې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو د غړو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني دا خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غني ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالیه وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خنډ د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو، سیمه ییزو زورواکانو، قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو یو شمېر ولسوالانو پیش کړی دی. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غني د ګمرکونو د کارکوونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونه یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جکپورو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړي دي. ازبکستان په خوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامو خبرو کوربه توب وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې شپه د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جومات کې تیره کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې په ورځ لوڅې پښې له کابل د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتوغول شول. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول شو. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کت خدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد هم تایید کړي دي. په نړیوالو مالي جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملي نکړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. او په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په رومانیا کې تر دې یوه ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهرهچیانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ښار په مرکزي څلور لارې کې راغونډ شوي ول د خپل هیواد بیرغونه لیږدول. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. هغوی وایي چې حکومت یې په وروستیو کې په قوانینو کې داسې بدلون راوستی چې په مالي درغلیو کې د ښکېلو کسانو څارنه او له هغوی سره قانوني چلند ګرانوي. چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 440 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي ول چې 40 تنه د مظاهرو ضد پولیس ول. د رومانیا ولسمشر کلاسو یوهانیس چې د خپل هیواد د کڼ اړخې مقرنه قوې له سختو منتقدانو دی له مظاهره چانو سره د پولیسو چلند ظالمانه بللی دی. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو او ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د رواني خبری مجلې په دوام کې هم را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اندیشته شي چې د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
دغه سرتېري د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د امریکا او نورو هیوادونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د تورونو جزئیات هم در اورو. ساعت 8:08 شوې د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپه 12.5 نیوي او FM 100.5 چپه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروسي لیست ته شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه کړې وای. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځ کې په لانجو کې راګیر دي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو وروستي لیست ته اضافه کړي اندېښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیسته لرې کړي ول. خو د شکایتونو کمیسیون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مصوبه تریول لسره ځنډ ورسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مصوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ملسي جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لسته لرې شوو کسانو کمیسیون ته وراستولي ول، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لسته یې شامل کړی دي. په مصوبه کې 15 کسان له وروستي لسته حذف شوي او 45 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشانه، ضیاءالحق امرخیل او زرداد فریادی له کابله، او همدارس مولوی ترخیل محمدی له کابله هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسیون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وغړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې عمله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې خپلواکي او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه زیدو نقیز راپورونه خپریږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لاره لا هم تړلې ده. وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خبرونو انتنونه الوزولي او د رسنیو خبرونې هم بندې دي. له دې عمله په غزنی ښار کې د وضعیت په باب له خپلواکو سرچینو څخه معلومات لاسته نه دی راغلي. فرشتي جلال زید د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن نشتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي. تاسو دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي. هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو به وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې پخوانی او چارواکو له خولې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي ویل په خبر چې حکومت په یو نحو او دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېده. سه افواهات خبرې په هیڅ وجه داس نه دي چې ملکی کسان د هلته کوڅه باندې لوېدلې وي. د شایعات له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکی کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده. خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ شوی، نو ولې د کابل کندهار لاره لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لاره خلاصه شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې هم په غزنی کې او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک دی سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښته اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلی نه دي، دا خو باتمن دی وزیر روان شوی یو ځای ته رسیدلی وي. حکومت څنګه ونتوانید چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانید چې د کندوز په ښار کې چې کومه حالت راغلی و ته تکرار مخنیوی وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کی هغه د دې چې دښمن خپل تاکتیک وست بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به سرتی رو او هغه به ځان به وحشت ورکوه د ورځ به دوه او درې نفره. اوس دوی غواړي چې په جمعي توګه په سلاو کسان دوی په ووژل شي او په یوه سیمه باندې ورشي. دا هغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دې نه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزني باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته به هدایت ورکړل شوی و چې ټولې لارې استقامتونه به خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات و او په زیاته پیمانه باندې راغلی و. همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان د ښاغلی نصرت رحیمی و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده. د غزنی د وضعیت په اړه نړیوالو مطبوعاتو هم ډېرې تبصرې کړې دي. احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډېرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یوه راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لویې لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات رارسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواوو تر څنګ د افغان کومانډو ځواک د ګډون یادونه کوي او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټه الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو له لوري پریکړه شوې ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. د حراست او ثبات شورا ویان مسعود رشتوال ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې به د حکومت په مشوره او له نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د وصل وسال پر راپور کې واوري.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې رابډوهلې دي. د حراست او ثبات شوراوی ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شوراویان مسعود رشتوال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم او څرنګوالی اعلانېږي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتي دي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي.
مثبت ارائه کنند.
خغل ترشتوال وی د سول لپاره په دغه ملي پلاوی کې به د مدني ټولنو ځوانانو روحانینو خزو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شان دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومد واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې ښودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وستایل او ډاډ یې ورکړ چې دوی د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او هیڅکله به یې یوازې پرېنږدي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دوی غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې رسولی.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت دی چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل ژوند او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا به یې ملت ولا.
د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان ښځې ګالي. په خوای د تعلیم تر څنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوی وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هرې ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوې برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمنې کېږي.
زموږ ډېر حقوق تر پښو لاندې شوي وو، هغه حقوق ستاسې د برکته نن موږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خویندې مخ په میړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسې ته د دغه سرخندنو چې کوم شجاعت هم کړی دی او میړانه هم کړی ده، کوم مبارزه هم کړی ده، د هغې تاسې ته مبارکي وایي. او موږ د همیشه دپاره تاسې سره ملاتړ دی، موږ دغه خویندې تاسې سره همیشه دپاره همکار یو.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډېره غټه نښه ده چې په ننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسې ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه نتیجې هم تاسې ولیدلې او ولس هم تاسې ولیدل چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړ. ولس له تاسې سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول نه مننه کوم چې نن ستاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تن ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګې د وینې پورې به موږ د دې
بریدمل امان الله او بریدمل زبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زمونږ ملاتړ وکړي؟ مونږ د دوی ملاتړ کوو، د خپلو وینو په بدل کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې مونږ به د دوی دفاع به کوو.
په خلکو چې نن مونږ ونازولو او تل مو نازوي او لا به مو نازوي، د دې نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک مونږ نازوي، مونږ ته لا مورال را په برخه کوي او مونږ هر وخت آماده یو چې دغه خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او سمار ترمنځ د بند لارې خلاصولو لپاره خه عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپږ ورځې وړاندې پرانیسته.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ پړه پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیې پر ضد د اقتصادي جنګ لمنې ته لاس اچولی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اردوغان پرون د ترکیې په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ، بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیې پر ضد وتوغول شول. رجب طیب اردوغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیې پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردوغان ویل
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په ژبه لارې ته نشي سمولای. موږ د قانون او حقوقو په ژبه خبرې کوو، نه د ګواښ او تهدید. د واشنگتن او انقرې ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیه په بېساري ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ د ترکیه د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ ویل چې تر دې وروسته به د ترکیه د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40 فیصده وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي له امله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. 50 کلن برونسون په ترکیه کې لغړیتوب پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. کچېری مجرم وپیژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشینی څرګند کړ چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیه په څیر د یو پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یو پادری څنګه نیولای دی.
د همدې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر ویلي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او چیرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جکپورو مامورینو سره کتلی. طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسلو له ازبک چارواکو سره خبرې کړي دي. د هلمند سولی ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وی شپه د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلعه مرادبیک په جومات کې تیر کړی دی. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه، او په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. زمو شخله آزادی رادیو اوري
دا ژوند رنگونه
نمره سوي نزلا رحمتي مو د کندهار ولایت څخه د افغانستان د بخواني ولسمشرانو تصویرونه دي چې تختی څخه می جوړ کړی دي. ټول
دا کارم څو خپل کړی دي؟
دوه کال در مخه پیل کړی دا کار.
دوه کال کې تر اوسه څومره تصویرونه کندان کاری کړی دي؟
ډیر تصویرونه مو کړی دي. خلک فرمایشونه راکې، هم د داخل څخه هم د خارج څخه خلک فرمایشونه راکې. د انټرنیټ د لارې خپل تصویر راسته دي، موږ ور جوړو به ورایستو.
دا کندان کاری دي د چانه زده کړله؟
دا یو څومره در مخه
موږ په ایران کې اوسېدل یو سیمه هلته زده کړله او یو سیمه هم د انټرنیټ څخه زده کړې. نورې ښځې هم درسره کار کوي څنګه؟
بلې کمپنۍ لرو چې زما سره څلور ښځې کار پکښې کوو.
ښه، بیا د ورځې کار حسابوي او که د میاشتې تاسې کار کوي څنګه دی؟ دغه د کندن کاري کار
میاشتوار حساب کوو او کوم خپله ښځې چې موږ سره اوسېږي کار راسره کوي هغه ته موږ میاشتانه پیسې ورکوو.
ښه، څومره هغې ته پیسې ورکوو؟
هغه ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکوو.
ښه، لس زره هغوی ته ورکوئ، نو عاید مو حتما ښه دی؟
ښه دی عاید.
یو تصویر څو کندن کاري کوي؟
یو تصویر په څلور زره افغانۍ.
څلور زره افغانۍ. په دې بهره چې ستاسو پیرودونکي دي هغه کوم خلک دي؟ بهرنیان دي افغانان چې په بهر کې میشت؟
زیاتره افغانان دي چې مثلا هغه خلک چې د لاسه ورکړي دي زیاتره دغه غواړي چې د هغوی تصویرونه وباسي د ځان سره وباسي رایستې نور جوړو.
ډېره زیاته مننه.
خیر.
زمو شغله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. د اتو بجو په خبرونه کې په خبري موضوعاتو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې ونیمې بجې دي بل خبري